اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درناوي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد، په پایل کې درته وایي، کله چې موږ غواړو یوه سالمه کورنۍ ولرو، په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، کوم مسایل باید په پام کې ونیول سي؟
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د اعادې لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کېښودل شي. همدغسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي، یوه کورنۍ په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی، متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډېره مهمه خبره ده. موږ او تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده، چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري. دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دې ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پېژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده، چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي دغه دورې ته. او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنۍ او د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورنۍ نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزادۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښیي. که چیرې دغه دوره چې د نامزادۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل درک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم، د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړې وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته له دې چې کورنۍ تشکیلېږي، یو اول ته خویندې ورونه د دو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده؟ که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کېږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، خور غټه یي، ورور وړکی یا برعکس همدسي، د دو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې، د دواړو جانبو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر ښیرازه وي او یو ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خود شي، بنسټ سم کې خود شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ ته راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کېږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې په خبره پوهېږي، او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترینه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکړه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې د دوی تهداب د فامیل صحیح نه وي ښودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترینه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې د مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کړي او صمیمیت ونه لري، نو طبعا چې اولادونه هم هماغسې تربیه کېږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی که چېرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی په دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، تر څو اولادونه ترینه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، یا ته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ژوند پاکله یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې پخوا ډېر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي، او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي، او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه و رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه ده، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي، او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپل ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډیره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري، او ته باید د دې پوهه ولري. زه تا ته په انتخاب کې د زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استواره وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوی دی، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوی دی، او دوی هیڅ کله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د هغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرات سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشنی ولای.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پریکړه کړې، کوزې کړې، په دې باندې کورنۍ پوسوي. دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نسي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کېږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تعداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بیرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب و قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي، او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي، او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده، که چیرې د عقد د نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد د نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولی، ځکه دلته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زموږ افغانان. اما که چیرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولی چې ګډ ژوند تشکیل کړي، او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استواره وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره ویل لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چیرې دوه نفره د عقد د نکاح یو د بل سره ډیر تریخ ژوند هم ولري، اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند، دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند، دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته راشي، حتی د حقوقو تلف چې هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي، هغه د پښو لاندې کېږي، او بالاخره دا ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي. دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد د نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالي منځته راوړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرام فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري بیا.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا همغه نفر سره همغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت، تاوتریخوالی، وهل ټکول او توهینول وي. دغلته استاد څومره بیا حق تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جارو جنجال وي، دغلته د ځوانانو حق څومره تلف سه د خوشحاله ژوند حقې؟
تلف نه، طبعا د هماغه شیبې نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کېږي، د هماغه شیبې نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبې نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کېږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کېږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم و تربیې نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیانې دي، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې تر پښو لاندې کېږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کېږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کېږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده، نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخ ته ځي، نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کوي او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کوي. څه معنی چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسویه وي، همسطحه وي، دواړه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرته وي، دارنګه هم نسبه وي، دارنګه کورنۍ دواړه همکفو وي یا همسویه وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکاح به دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جارو جنجال وي، د مشر او کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه داسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت له لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل احترام نه وي، نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي، په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاقو استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي، بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو، نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي، تر څو اولادونه سالم وي، تر څو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغو بنسټونو ته، دغو ارزښتونو توجه ونه شي، نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي، او مونږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي، په شروع کې څه کول پکار دي، په غټو ټکو کې کراته وایه.
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالم وساتي، او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په دریم قدم کې کله چې عقد نکاح ته رسیږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپیژني، یو بل درک کړي، یو بل اخلاق درک کړي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې. دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي په اقتصادي لحاظ، په دې معنا چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي. دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم او ټول اورېدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبري وشوي. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافای تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری.